The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ستړي مشي خبرمنو اوریدونکو او خراغلاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه وړاندې کیږي. نن د پنځم ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې 15:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو او په بهر کې د جایداد اخستلو په اړه د مقدمه اوریدو په وخت د ملک د سپریم کورټ قاضیان وای دا به خغلی شریف ثابتوي چې بے ګناه دی. د خغلی شریف پلویان د هغه پر ضد تورونه دروغ بولی.
وزیر اعظم نواز شریف کا منی لانڈرنگ کرپشن سے کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا.
امریکہ دا منلی دی چھے قبائلی سیمو کی دا ترہگرائی پر زد جگڑا کی پاکستان ستون زلری. خو پا پاکستان کی دا ترہگرو دا اڈو دا شتون پا اڑا دا افغانستان داوی ہم منلی دی.
د پاکستان د ضربیاس په نتیجه کې د ترهګرو د ملا ماتولو د دعوو باوجود امریکا او افغانستان اوس هم تور لګوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو ځالې وجود لري.
او د امریکې نوی ټاکل شوی صدر ډانلډ ټرمپ منلی دا چې روس په نومبر کې د امریکې ترسره شوو ټول ټاکنو کې لاسوهنه کړې.
سټیکی تاسو واوریدل وز واکشي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټبلو او په بهر هیوادونو کې د جایداد اخستو په اړه د مقدمه اوریدو په وخت د ملک د سپریم کورټ قاضیان وایي چې دا به خغلی شریف ثابتوي چې هغه بې ګناه دی. د نواز شریف وکیل په بهر ملکونو کې د پټو جایدادونو په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې د نواز شریف په لندن کې د کورونو څه قسم ملکیت نشته. د نواز شریف وکیل مخدوم علی خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ ته ویلي د وزیر اعظم د پلار میا شریف د مرګ وروسته په لندن کې د شریف خاندان کورنۍ کاروبار د نواز شریف زوی حسین نواز ته منتقل کړل شوی دی. خو د عدالت یو شمیر ججانو د نواز شریف په بهر هیوادونو کې د جایدادونو په اړه باندې پوښتنې راپورته کړي دي.
اخو د امریکا خارجه محکمې منلی چې د پاکستان د قبایلی سیمو د لریوالی او د پاوز د حدود العمل اسلام آباد په خپلو قبایلی سیمو کې د ټولو ترهګرو د خوندې زالو د لمیان زوړلو کې ستونزو سره مخ کیږي. خو تیر ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال د امریکا د خارجه محکمې ویان مارک ټونر د کابل دا دعوه تایید کړې ده چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو د خوندې زالو العمل ترهګر چې کله هم وغواړي نو افغانستان کې بریدونه ترسره کولی شي. د خارجه محکمې ویان دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې تېره ورځ د افغانستان پلازمینه کابل کې د پارلمان سره نږدې دوه ځانمرګي چاودنې وشوې چې پکې په لسګونو کسان ووژل شول. همدغه راز قندهار کې یو بل چاودنه کې د متحده عرب اماراتو سفیر او د دې ترڅ ژوبل شو او یو شمیر کسان پکې نور ووژل شول. افغانستان کې د چاودنو ترسره کېدو څخه وروسته کابل کې یو حکومتي ویان په ډاګه کړی و چې ترهګر کله هم وغواړي نو افغانستان کې په هدفونو وار کول شي، ځکه د هغه په قول پاکستان هغوی ته قبایلي سیمو کې د خوندي زالو درلودلو اجازه ورکړې ده. د امریکا د خارجه محکمې ویان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې باید ځان په دې خبره پوه کړي چې د افغانستان، پاکستان او هند امنیت یو بل سره تړلی دي او درې واړو هیوادونو ته ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره په ګډه د کار کولو اړتیا ده.
د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف د سینټ شبې غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف تر اوسه پورې د دفاع وزارت ته داسې څه نه دي ویلي چې هغه به د یو کم سلویخ سنی اسلامي ملکونو د پوځي ائتلاف مشري کوي. نوموړي د سینټ غونډې ته ویلي دي د پاکستان پوځي مشر ته به اول نو ابجکشن سرټیفیکیټ ترلاسه کول وی کچره هغه داسې سکسم نوی مشری یا سوکۍ ترلاسه کوي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیر بلا چا په خپل رپورټ کې راکوي.
د تیری جمعې په ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د راحل شریف اسلامي هیوادونو د فوزي اتحاد د مشر جوړیدلو پخلی کړی و او د دا هم په ګوته کړی و چې په دې معامله د حکومت خوښه شامله ده، ځکه چې راحل شریف په خپل سر یوازې دا فیصله نشي کولی. خو تېره ورځ د پاکستان سینټ ته په دې معامله خپله وینا کې خواجه آصف د خپل بیان نه پشا شوی دی او د راحل شریف د فوزي اتحاد جوړیدلو د خبرونو نه لا تعلقي څرګنده کړې ده. هم په دې اړه د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې ته رسویلو نه انکار کړی دی او زیاته کړې ده چې سعودي عرب لخوا تر دې دمه پورې په دې اړه سړوندیز مخې ته نه دی راغلی. دې نړوان دی هم د وزیر اعظم د نواز شریف د ویان او د خزانې وفاقي وزیر لخوا د راحل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړیدلو په معامله متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو. د راحل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړیدو د اطلاعاتو په اړه لا تر اوسه پورې د پاکستان د طاقتور فوج څه قسمه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ دغه اتحاد د پاکستان په شمول یو کم سلویخ اسلامي هیوادونو باندې ګډ دی، خو ایران او شام په دې اتحاد کې شامل نه دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکا حکومت د پلټنو او وروسته د هغه راپور تایید کړی دی چې وایي تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان شمالي سیمې کندوز کې د امریکایي پوځ په ګډه هوایي عملیاتو پر مهال شاوخوا 3 ولسی وګړي ووژل شول او 9 ټپیان وو. د افغانستان او امریکا پوځ ویلي وو دا عملیات په دې هدف وو چې طالب وسلوال د ولسی وګړو په کورونو کې پټ وو او د کندوز ښار د نیولو هڅه یې کولې. نور تفصیل په دې هکله مجاهد جواد تاسو په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو نن د هغو پلټنو په پایله کې دا ومنله چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې په نومبر میاشت کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال 3 ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي وو. د سیمې اوسیدونکو او طالبانو ادعا کړې و چې د بوس په نامه په دغه سیمه کې د هوایي بریدونو له امله په لسګونو کورونه له خاورو سره خاورې شوي وو. افغان او امریکایي ځواکونه وایي چې دغه ګډ پوځي عملیات د دې لپاره ترسره شوي و چې د طالبانو مشران ونیول شي چا چې د کندوز ولایت د نیولو پلان درلود. د متحده ایالاتو پوځ نن وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د خپل ځان څخه د دفاع لپاره په ځوابیه برید لاس پورې کړ چې په ترڅ کې دغه خونړۍ پېښه رامنځته شوه. په اعلامیه کې د امریکایي پوځي مشر جنرال نیکولسن له خولې راخیستل شوی دی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له امله په ژوره توګه خواشینی دی. د دا هم ویلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او افغانانو ته به دا باور ورکړي چې د ملکی وګړو د ژغورلو په برخه کې به دوی کافی لارې وسنجوي. د متحده ایالاتو لخوا په دغو ترسره شویو پلټنو کې وړاندې راغلی دی چې افغاني ځواکونو د یو شمېر امریکایي سلاحکارانو سره یو ځای په کندوز کې د طالبانو د دغو پټنځایونو پر ضد عملیات پلان کړل، خو ترهګرو له ګڼو ملکي ودانیو څخه له هغوی سره جګړه پیل کړه چې دوی هم ځواب ورکولو ته اړ ایستل شول. په پای کې په افغاني او امریکایي ځواکونو باندې فشار راغی او مجبور شول چې د هوایي ځواک غوښتنه وکړي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پولیو یو خطرناک وایرس معلومېدو وروسته چارواکو په دغه صوبه کې د 50 کالونو کم عمر ماشومانو لپاره د خصوصي کمپاین چلولو اعلان کړی دی. د بلوچستان د صحت چارواکو ویلي د صوبې په 20 کې به د 14 جنوري نه په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد ویکسین ورکولو کمپاین شروع کوي. د ټایپ 2 په نوم د پولیو دغه وایرس په بلوچستان کې د نکاسۍ اوبو کې موندل شوی دی. پاکستان کې د 13 کلونو په نسبت کال 2014 د پولیو خلاف ملکی کوششونو کې غټه کامیابی ترلاسه کړې دي. تیر کال په مجموعي توګه پاکستان کې د پولیو 19 کیسونه مخې ته راغلي. په کال 2014 کې د غشمیره تر ټولو زیاته 309.
د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ منلی چې روسیې په نومبر کې د امریکا ترسره شوو ټول ټاکنو کې مداخله کړې وه، خو هغه وایي که چیرې د روس صدر ولادیمیر پوتین دی خوښوي نو دی یو بوج نه بلکې یو اساسه ګڼي. د ولسمشر ټاکل کېدو وروسته نیویارک کې خپل لومړي مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې ښاغلي ټرمپ وویل که چیرې پوتین د ډیموکراتو د ګوند کاندید هیلری کلینټن په مقابله کې د ولسمشر ولسمشر جوړېدو ملاتړ کړی وي، نو د نړیوالو معاملو په هکله د هیلری کلینټن په پرتله د ولسمشر پوټین په اړه سخت انداز خپلوي. ټرمپ په سوالي انداز کې وپوښتل، آیا تاسو دا ګڼئ چې هیلری کلینټن به ما څخه زیات سخت دریځ خپل کړي؟ زه داسې نه ګڼم، هغه ویلي دي. هغه دا خبره رد کړې ده چې ګڼي روس یې روس کې څه مالی ګټې دي، او وی ویل چې روس سره هیڅ کاروباري معاملې نشته.
د امریکې قومي استخباراتي ادارې ډایرکټر جیمس کلیپر وایي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته ویلو استخباراتي ټولنې هغه دستاویز په خپل نه دی جوړ کړی چې پکې دعوه شوي روس ته ډانلډ ټرمپ په اړه معلومات راغونډولو کوشش کړی دی. د بس فیډ په نوم ډیجیټل میډیا په خپله ویبپاڼه د دستاویزاتو پوره تفصیل خپور کړی دی چې پکې تور لګول شوی د روس حکومت د کلونو راهیسې د ډانلډ ټرمپ په حق کې حالات جوړول او د نوموړي سره یې مرستې کولې. د استخباراتو قومي ادارې مشر جیمس کلیپر په خپل بیان کې ویلي استخباراتي ټولنې داسې کومه فیصله نه ده کړې چې دغه معلومات د اعتبار وړ دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ری ریډیو د زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی اوري او اوزو اسلام آباد ته هلته کې د پاکستان تر ټولو غټ عدالت سپریم کورټ کې د پاناما گیټ مقدمه روانه ده. پاناما گیټ هغه مشهور مقدمه ده چې د بهر ملکونو کې د پاکستانی سیاستدانانو د جایدادونو په حق لباندې را د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په اړه باندې دغه مقدمه درج شوې ده چې پکې ویل کېږي وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ په بهر هیوادونو کې پټ جایدادونه لري او په دې باندې ټکسونه نه دي ورکړي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان نیخ پنیغه په لاین راغلی دی. الیاس صاحب، تاسو ته سلام شوی، په خیر علی. الیاسب، په سپریم کورټ کې چې د پاناما گیټ کومه مقدمه شوې ده او نن په دغه مقدمه کې د اورونې په وخت باندې وکیلانو کوم دلایل ورکړي دي، تفصیل یې ستاسو سره سره.
بالکل، وزیر اعظم کورنۍ د پاناما گیټ رسوایو چې کومه اورونه په سپریم کورټ کې روانه ده، په هغه کې د وزیر اعظم وکیل مخدوم علی خان خپل دلایل وړاندې کوي. سبب هم د خپل دلایل وړاندې کوي، نن هم وړاندې کړي دي. خو نن په خپل ریمارکس کې د سپریم کورټ قاضیانو ویلي دي چې یو طرف ته هم دوی ته رښتیا مخې ته نه راځي، چې یو خوا موږ ځو نو هغه طرف نه هم چې رښتیا خبرې مخې ته نه راځي، او بل طرف ته هم همدغه حال دی. او په دې موقع د دوی دغه وینا وه چې د رښتیا معلومولو په لار کې خنډان اچول کېږي، او دغه رنګ د وزیر اعظم د وکیل دغه وینا وه چې وزیر اعظم لخوا فارلیمان او فارم ته ویناګانو کې د کاروبار په اړه تفصیل ورکول چې کوم دی، نو دا دروغ نه شي ګڼل کېږي. په دې باندې د بینچ یو مشر خپل ریمارکس کې وویل چې د وزیر اعظم ویناګانې نیمې رښتیا یا نیمې دروغ ومنل شي، نو بیا به د دې څه حل راوځي. د دوی دا هم وینا وه چې د وزیر اعظم پخپل باندې پارلیمان او قام ته پخپلو ویناګانو کې د دغه جایدادونه منلي دي، او اوس د منی کریل یا دغه جایدادونه چې په کوم طریقې سره اغوستل شوي دي دا ثابتول به هم په دې مدالین باندې راځي د نجاب وزیر اعظم او د ده وکیلان ثابتوي. جسټس آصف فیکوسا په دې اړه باندې د مخدوم علی خان نه مختلف سوالونه هم وکړل چې دغه بیا څه دغه جواب ورنه کړی شو. خو د دغه ویناوا چې د آئین د لاندې د وزیر اعظم د لرې کېدو څه کومه طریقه کار دی، نو هغه یو خو دی د عدم اعتماد په لار باندې لرې کېدو شي، او بل دا چې تا ثابته شي چې وزیر اعظم صادق او امین نه دی پاتې شوی، نو بیا دې لرې کېدو شي تر څو سپریم کورټ بحث په اخباري تراشو یا بیانونو باندې یا په
زمنګ اوریدونکو لپاره کلګه واضح کړي. د لندن د فلیټس خبره کیږي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د لندن د فلیټونو په حق لباندې د هغې درې سده. اولې نواز شریف وایي چې دا د هغه ملکیت نه دی، او د نواش د دې ترڅنګ د عمران خان چې وکیلان دي هغه څنګه کوشش کوي چې دا د نواش شریف سره اوتړي په کومه طریقې تړل غواړي؟
جی نن هم د روانې په محل د وزیر اعظم وکیل عدالت ته دغه ویلي دي چې وزیر اعظم دا تر دې نه خو په پاناما ګیټ کې د دنم شته او نه چې سره کوم کاروبار دی یا آف شور کمپنیان دي په هر هیوادونو کې نه دا غیر دی نه څه دار کړ دی او نه دا تر دې دمه صادقه شوې ده چې په دې کاروبار کې د هم یو څه مهم رول لري. دا د ماشومانو د لور او د زامنو کاروبار دی او په دې هر باندې تر دې دمه د مخالف ډلو لخوا یا وکیلانو لخوا ثبوتونه ټول ثبوتونه عدالت ته نه دي وړاندې کړی شوي. دا صرف محض بیانونه دي او صرف په بیانونو باندې چې کوم دی نو هغه عدالت کېکلی نه شي کولی. خو بل طرف ته د پاکستان تاریخ انصاف یا نور چې کوم په دې کې درخواست ګزار دي د هغوی وکیلان دا وایي چې وزیر اعظم په خپله باندې دا خبره منلې ده په پارلیمان کې چې د بیان روچت شوی شي یا خان ته په خپله وینا کې په هغه کې د دې نه دا ثابتېږي چې دا ویلي وو چې دوی دلته کله د دوی کاروبار خراب شو یا نیشنلایز شو د بوټو په وخت کې نو دوی دغه پیسې دوبۍ ته وړي او هغه ته چې په دې باندې یو فیکټري جوړ کا او دا غرن کې دا وزیر عبدالنل هم ذکر کوي او دغه پیسې چې عبارت بیا دوی لندن ته وړي او هلته نه په دې باندې سلیټونه واغستل. نو هغه دا وایي چې د دې مانیټر چې کوم دی دغه دې معلومات وکړي شي چې آیا دا کیسې څنګه کړی دي دا د بینک په ثرو دي یا دا د ایلیګل غیر قانوني طریقې سره کړی دي. نو په دې کې وزیر اعظم چې کوم دی نو هغه دروغ ثابت دی شي چې هغه کام ته او پارلیمان ته او وړاندې باندې دروغ ویلي دي او دا این شرط وشي چې او دریشې ته د لاندې دې ثابت او مين نه پاتې شوی. نو په دې باندې دې خپل سوال لري دې شي دې ګران
ډیر مننه الیاس صاحب موږ سره خبرو کوو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډی ورادیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګي د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان کې حکومت د ټیکس یا مالیه د نور کولو مافي یا بخنیس یو سکیم جوړ کړی دی د کوم تر مخه چې به هغه وګړي چې آف شور کمپنیان لري وشه کړی چې 2018 کال کې خپل مالیه ورکړي. په دې تړاو صادق قاسم شاه د سیډونکو سره هم خبري کړې دي. نور تفصيله درته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
پورا نړی کې د مالیه یا ټیکس وصولی په حق له هسی کېږي خو پاکستان کې حکومت یو داسې د ټیکس مافي سکیم باندې کار شروع کړی دی چې هغه سرمایه‌کار چې د ملک نه بهر یا ملک کې دننه سرمایه‌کاری کړی دا او خپل اساسي او دولت تر اوسه پټ ساتلی دی که هغوی حکومت ته شرب پوری ټیکس ورکړي نو هغوی ته به مافي ورکړی شي او د هغوی دغه اساسي به قانوني وګرځول شي. د ټیکس نور کونکو خلاف یو نړیوال سکیم نه مخکې مخکې د پاکستان حکومت د دغه ټیکس مافی سکیم عملی کول غواړي. د دې شاته څه وجوهات کې دي شي په اسلام آباد کې په معاشي امور باندې یو لیکوال مبارک زیک په دې حق لا صدا وویل
چې کوم د او سی ڈی چې کوم ملټی لیٹرل ټیکس کنونشن دی یو معاهده ده او دغه معاهده مطابق په 2017 کې چې کوم 105 ممبر ملکونه دي چې هغه پاکستان هم شامل دي هغه به د یو بل سره د ټیکس پیئرز یا د خلکو د اکاؤنټس دا او د انویسټمنټ دا ټول ډیټیلز به د یو بل سره اتوماتیکلی شیئر کوي. نو دا یو داسې فیکټر دی چې په دې باندې اوس خلک یریږي چې دا هغو د ډیټیلز به دا هغه چې کوم هوم کنټری دی یا ریزیډنٹ کنټری دا اکاؤنټس ډیټیلز دا او د انویسټمنټ دا هر سبا هغه پاکستان سره شیئر کوي. دا یو داسې کیسه ده چې په دې باندې اوس پاکستانی یریږي چې هغه خپل کوم بهر اساسي دی هغه په څه طریقه باندې هغه قانوني شکل ولور کی
تاسې هغه پاکستانیان چې د ملک نه بهر د ټیکس نه ځان بچ کولو لپاره په بانکونو کې پیسې اخی دي یا سرمایه کاری کړی دا د غوي معلومات په د پاکستان حکومت سره شریک کیږي او د غوي نمونه به ښکارا کیږي. هم د غرنګ پاکستان به هم د نورو ملکونو د وګړو تفصيلات د غوي حکومتونو سره شریک کوي.
ټیکس ویژن چې د دې خلاف یو انټرنیشنلی مهم روان دی او د دې مهم په شا باندې یونایټیډ سټیټس آف امریکا د دې ته ډیر زیات خپل سټیزن په ټول دنیا کې ټریس کوي سب جو حالت کې نو دا ټول مورکاتو په وجه باندې یو فیر فیکٹر دی چې په کوم په وجه اوس پاکستان نیچی دی نو هغه په دې حکومت باندې دا پریشر راځي یار لابینګ کوي چې هغه ولې داسې یو سکیم راولي چې دا هغه بهر کمه پیسې پرتی دی هغه په څه طریقه باندې دی لیګل کی یا وایټی کی
په دې سکیم باندې په داسې مهال کار شروع شوی دی چې په ملک کې د پاناما ګیټ سکینډل په حق لا تحقیقات هم روان دي. د دې سکیم نه به دغه د پاناما ګیټ سکینډل کې ککړ سرمایه‌کار هم فائدہ واغستل شي او په دې کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم شامل ده.
بالکل چې کوم د پاکستانی د ټیکس حکام دي هغه د دې خبرې تصدیق کړی دی چې کچری دا سکیم راشي نو په دې کې د پاناما چې کوم کسان دي هغه هم دې خپل اسټس دي هغه لیګلایز کولی شي ډیکلیئر کولی شي هغه یو خاص ټیکس کوم به دیو فکس کوي چې آیا دا 5% دي 10% به چې څومره به می نو هغه باندې هغه لیګلایز شي.
د وفاقی ادارې یا فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر دغه د شپږ میاشتو سکیم باندې کار شروع کړی دی او د دې سکیم تر مخه که په رومبی دوه میاشتو کې چا خپل اساسي ښکاره کړي او د دغه اساسو د قیمت 15% ټیکس ورکړو او بیا وروستو نورو دوه میاشتو کې که چا خپل اساسي ښکاره کړي او 0.15% او آخري دوه میاشتو کې که چا د خپل اساسو د قیمت 0.10% شره پورې ټیکس ورکړلو او خپل اساسي ښکاره کړلی نو حکومت به د دوی تر اوسه پورې دغه پټ ساتلې سرمایه‌کاري قانوني وګرځوي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
تاسو ڈیوا ریڈیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ڈیوا ریڈیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ڈیوا ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې امریکا دا منلی چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان ستونزې لري، خو په پاکستان کې د ترهګرو د اډو یا د زالو شتون په اړه د افغانستان دعوې هم منلی دي. اخوا پاکستان بیا دغه رقم تورونه بیا اساسه بلی او وایي د ترهګرو پر ضد یې پرته له کوم امتیاز څخه ګامونه اخیستي دي او په دغه لړکې ډېرې قربانۍ هم ورکړي دي. په دې حق له نور تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه د ډیوا راډیو خبریال رابعه پیر په خپل راپور کې.
د پاکستان د ضرب اس په نتیجه کې د ترهګرو د ملا ماتولو د دعوو باوجود امریکا او افغانستان اوس هم تور لګوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو ځالې وجود لري. خو څېړونکي وایي چې د دغه تورونو پر ځای پکار دی چې په ګډه د ترهګرو په ضد ګامونه پورته کړل سي. تېره ورځ د امریکا د خارجه محکمې ویاند مارک ټونر مطبوعاتي غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان د دغه دعوې تایید کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د پټ ځایونو له وجې ترهګر چې کله هم وغواړي په افغانستان کې بریدونه کولی سي. د افغانستان او بیا د امریکې لاړخه یو ځل بیا دغه شان بیانونه تېره ورځ د افغانستان پایتخت کابل کې پارلمان ته نږدې کېدونکي بریدونو او کندهار ښار کې کېدونکي چاودنې وروسته مخې ته راغلي وو. په دغه بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي وو او د کندهار په چاودنه کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمع محمد عبدالله الکابی هم وژل شوی وو. د دغه بریدونو وروسته په کابل کې حکومتي ویاند ویلي وو چې تیراګر کله هم چې غواړي په افغانستان کې بریدونه کولی سي، ولې چې پاکستان دوی ته په قبایلي سیمو کې محفوظ پناهګاهانی جوړولو اجازه ورکړې ده. خو بلړخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دغه بریدونو وروسته جاري سوي یو بیان کې نه یوازې د بریدونو خندنه کړې وه، بلکې ویلي وو چې د هر قسمه تراګري په ضد او د دې د بخواني لپاره کېدونکي هڅو او مرستې ته به دوام ورکوي. پاکستان هر کله دغه شان تورونه رد کړي دي، خو امریکا او افغانستان د دې څخه وړاندې هم څو ځله د پاکستان څخه تراګرو ډلو ته پټ ځایونه نه ورکولو او د دې په ضد د ګامونو غوښتنه کړې وه. تېره میاشت هندوستان په امرتسر ښار کې کېدونکي د آسیا د زړه په غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غني خپله هم په واضح توګه څرګنده کړې وه چې کچري پاکستان تراګرو ډلو ته پناه ورنه کړي نو دوی یوه میاشت هم په افغانستان کې جنگ نسي کولی. خو د پاکستان حکومت او فوج د ټولو تراګرو په ضد د یو شان عملیات کولو دعوی کوي او وایي چې د دغه عملیاتو په خصوصي توګه د ضرب اس په نتیجه کې د تراګرو ملا ماته کړې ده. د دغه تراګرو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پړځایونو په اړه پاکستانی څېړونکو هم خپل دریز لري. دفاعي څېړنکار بریګیډیر محمود شاه د ډیوا ریډیو سر په خصوصي خبرو کې په دې اړه وایي. بل پلو تر جرنالیسټ حسن خان وایي
مکمل توګه دا نشي ویلي چې دا ترهګر یا دا غوی همدرد خلک چې کوم دی هغه که ضربې اس وو ته نجات او پرون خیبر ټو خیبر دی یا د دې نه مخکې چې کوم آپریشن یا پورنسی کې شو په کورمه کې شوې دي په مومندو کې یا باجوړ کې شوې دي نو ډېر هدف پورې دا غوی هغه باقاعده چې کوم تنظیمي یا دا غوی چې کوم دفتر وي یا ځایونه یا کومې مدرسې وي یا هغه سټرکچر یې ولخ ختم کړی دی دا نشي ویلي چې یاره لکه بالکل زیرو شوي دي ځکه چې اوس هم داسې ځایونه دي چې هغه د حکومت د سرکار د داخلي د مقامي انتظامیې د اصل اصولو د هغې نه بهر دي.
څېړونکي زیاتوي چې د تورونو پر ځای پکار دی چې پاکستان او افغانستان د یو بل سره د دغه تراګرو په ضد معلومات شریک کړي او په ګډه د تراګرۍ د مخنیوي لپاره یو عملي لار وموندل سي. ولې چې دغه تراګر کچرې په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې سیمې لپاره یو لوی خطر دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو رپورت واوریدو. در بیا پیر او زمنګ سره په سټوډیو کې زمنګ همکار رحمان بنوري صاحب راغلي دي. بنوري صاحب تاسو ته سلام شو او په خیر علي.
ډیره مهرباني محمد اکرم صاحب.
بنوري صاحب، د امریکای دغه چې کوم پخله ده د افغان داوو چې ګینه د پاکستان کې محفوظ مرکزونه دي د تونلارو د پاکستان لپاره سمانه لري.
پاکستان لپاره دا یقینا چې په داسې حالاتو کې چاته چې پاکستان دا داوه کوي هغه د څغ درې خلاف ډېر لوی عملیات کوي، هلته کې دهشتګرو ته ماتې ورکړې ده او هلته یې کامیابي ترلاسه کړې دي. واقعي د امریکې د یو ائتلافي لخوا نه دا بیان چې ډېر اهمیت لري، خصوصا کابل خبره واشنگټن کې اوریدل کیږي. واشنگټن کې داسې معلومیږي چې کابل ډېر مضبوط تعلقات وړکې لري. د اسلام آباد اړیکې په واشنگټن کې کمزوري ښکاري. واشنگټن داسې معلومیږي چې پاکستان داسې معلومیږي چې په واشنگټن کې خپل نمائنده چې کوم کینولې دي هغه د پاکستان هغه دریز د واشنگټن په مانو کې سم نه وای، څنګه چې کابل وای، ځکه د کابل خبرې غوږمې خودل کیږي او د هغې په باندې د واشنگټن دریز هم راځي. هرچند که امریکا منی پاکستان قربانې ورکړي دي، خو دا دریز ډېر لوی اهمیت لري چې واشنگټن وي پاکستان په خاوره باندې وسم دهشتګرد پټ مرکزونه دي.
او بنیر صاحب، د امریکای نوی انتظامیه یعنی د ډانلډ ټرمپ انتظامیه به راتلونکي د جمعې په ورځ د څوکۍ حلف اخلي، واک اختیار به ترلاسه کوي. سوینې د نوی انتظامیه پاکستان لپاره په تګلاره کې به څه بدلون راځي؟ تګلاره به سوي او د اوسنۍ انتظامیه نه به آیا دا کومه بدله وي؟
په ظاهره د امریکای د نوی صدر ډانلډ ټرمپ له لوري د پاکستان به ډیر غټ هاټ سپاٹ نه وي، تو دا موضوع بنوي. خو چونکه یو ډیر مهمه ائتلافي دی پسیمه کې د افغانستان په خوره باندې د شتګردي خلاف جګړې، که پسیمه کې د طالبانو او القاعده خلاف جګړې، زه فکر کوم د امریکای مطبوعات تر اوسه پورې چې د ډونالډ ټرمپ په حق لسوي غدا دي چې کوم لویا په 300 ډیګري باندې بدلون نه لیدل کیږي. لږ ډیر بدلون وي، معمولی غوندې بدلون وي، مثال په توګه هغه د پاکستان سره نن نمائنده چراولي، کس معمولی بدلون وي به خو داسې نه معلومیږي چې امریکا د خپل نوي صدر یا نوي نمائنده سره په وجه باندې د پاکستان لپاره خپل تګلارې بدل کړي. د پاکستان تګلارې د کانګرس سره تړلې دي، د پاکستان تګلارې د ډیفنس د پینټاګان سره تړلې دي. پینټاګان چې کوم پوزي جرنیلان دي هغه او د کانگریس چې کوم پنګې ورکوونکي یا منظوري ورکوونکي کانگریس مینان دي یا سینیټران دي هغه چې سوای هغه به پاکستان کې د امریکای نوی نمائنده کوي او په دې حالاتو کې داسې کوم خوشفهمي په پاکستان کې هم نه لیدل کېږي چې امریکا به خپلې تګلارې بدل کړي.
ډېره مننه رحمان بنری صاحب.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ڈیوا راجو خبری خپرونه لا دوام لري. یو ځل بیا تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
لومړی هم ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټا پټه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو او په بهر کې د جایداد اخیستلو په اړه د مقدمه اوریدو په وخت د ملک د سپریم کورټ قاضیان وایي دا به ښاغلی شریف ثابتوي چې بې ګناه دی. د ښاغلي شریف پلویان د هغه پر ضد تورونه دروغ بولي.
وزیر اعظم نواز شریف کا منی لانڈرنگ کرپشن سے کسی قسم کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا.
امریکا دا منلی چې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پاکستان ستونزې لري، خو په پاکستان کې د ترهګرو د اډو یا د زالو شتون په اړه د افغانستان دعوی هم منلی.
د پاکستان د ضربیاس په نتیجه کې د ترهګرو د ملا ماتولو د دعوو باوجود امریکا او افغانستان اوس هم تور لګوي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو ځالې وجود لري.
او د امریکای نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ منلی چې روس په نومبر کې د امریکای په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې.
سرټی کې تاسو واوریدل وز غواښ شي د مهمو خبرونو لنډیستا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو د پیسو پټولو او په بهر هیوادونو کې د جایدادونو اخیستلو په اړه د قضیې اوریدو په وخت د ملک سپریم کورټ ججان وایي چې دا به ښاغلی شریف ثابتوي چې هغه بې ګناه دی. نن د نواز شریف وکیل د پاناما گیټ په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې د نواز شریف په لندن کې د کورونو څه قسم ملکیت نشته. د نواز شریف وکیل مختوم علی خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ ته ویلي د وزیر اعظم د پلار میا شریف د مرګ وروسته په لندن کې د شریف خاندان کورنۍ کاروبار د نواز شریف سوی حسین نواز ته منتقل کړل شوی دی. خو د عدالت یو شمیر ججانو د نوموړي په دغه مقدمه کې پوښتنې راپورته کړې دي او ویلي دي نواز شریف په دا ثابتوي چې هغه په بهر هیوادونو کې جایدادونه نه لري.
د امریکا خارجه محکمه منلی چې د پاکستان د قبایلی سیمو د لریوالی او د پوز د حدودو لامل اسلام آباد په خپلو قبایلی سیمو کې د ټولو ترهګرو د خوندې زالو د لمیانځ وړلو کې ستونزو سره مخ کیږي. خو تیر ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال د امریکا د خارجه محکمه ویان مارک ټونر د کابل دا دعوه تایید کړې ده چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو د خوندې زالو لامل ترهګر چې کله هم وغواړي نو افغان پاکستان کې بریدونه ترسره کولی شي. خو پاکستان بیا د غشان تورونه بیا اساسه ولی وایي د ترهګرو پر ضد یې پرته له کوم امتیاز څخه ګامونه اخیستي او په دغه لړ کې یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پاوز په خوانی مشر جنرال ریټایرډ راحیل شریف ته ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د یو کم سلویخت سنی ملکونو پوځي ائتلاف ته مشرۍ په اړه تر اوسه دفاع وزارت ته سند ویلي. خواجه آصف د سینټ غونډې ته ویلي جنرال راحیل شریف لبا د داسې بهرنۍ څوکۍ لپاره د دفاع وزارت نه اجازت اخیستل وي. نوموړي ویلي په سعودي عربستان کې د پوځي ائتلاف ته مشرۍ څوکۍ په اړه راحیل شریف ته هیواد یو اداره هم نه ده خبر کړی.
د امریکا حکومت د پلټنو وروسته د هغه راپور تایید کړی چې وایي تیر کال د نومبر میاشت کې د افغانستان شمالي سیمې کندوز کې د امریکایي پوځ په ګډه هوایي عملیاتو پر مهال شاوخوا 3 ولسی وګړي وژل شوي او 20 نور ټپیان وو. د افغانستان او امریکا پوځ ویلي د عملیات په داسې هدف وو چې طالب وسلوال د ولسی وګړو په کورونو کې پټ شوي وو او د کندوز ښار د نیولو هڅې یې کولې.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پولیو خطرناک وایرس معلومېدو وروسته چارواکو په دغه صوبه کې د 15 کالونو کم عمر ماشومانو لپاره خصوصي کمپاین شروع کولو اعلان کړی دی. د بلوچستان د صحت چارواکو ویلي د صوبې په 19 کې به د 14 جنوري نه په میلیونونو ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد ویکسین ورکولو کمپاین شروع کوي.
د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې روسیې په نومبر کې د امریکا ترسره شوو ټول ټاکنو کې مداخله کړې وه، خو هغه وایي که چیرې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یې خوښوي نو دی یې هم یو بوج نه بلکې یو اساسه ګڼي. د ولسمشر ټاکل کېدو وروسته نیویارک کې خپل لومړی مطبوعاتي کانفرنس ته وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ وویل که چیرې پوتین ډیموکراتو د ګوند کاندید هیلری کلینټن په مقابله کې د ده د ولسمشر جوړېدو ملاتړ کلی وي نو د نړیوالو معاملو په حکله د هیلری په پرتله د ولسمشر پوتین په اړه سخت انداز خپلوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې استخباراتي ادارو مشرانو نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته د بریفینګ ورکول وروسته نوموړي منلی چې د 13 نومبر په میاشت کې په امریکا کې شوو صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه کړې ده. اخواته د امریکې قومي استخباراتي ادارې ډایرکټر جیمس کلیپر وایي چې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته ویلو استخباراتي ټولنې هغه دستاویز په خپل نه دی جوړ کړی چې پکې دعوه شوی روس د ډانلډ ټرمپ په اړه معلومات راغونډولو کوشش کړی دی. نورحال په دې حق لماندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکې د ملي استخباراتي ایجنسۍ مشر جیمس کلیپر وایي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ یې په دې خبره خبر کړي چې په صدارتي انتخاباتو کې د روس لخوا د ده په حق کې د مداخلت رپورت استخباراتي ادارو په خپل نه دی جوړ کړي، چې پکې په روس دا تور دی چې په دغه انتخاباتو کې د ټرمپ پلوي کړي ده. د امریکې مشهور ټي وي چینل سی ان ان د نهې په ورځ په لومړي ځل د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې په روس ته لګېدلې تورونو سرسری رپورت خپور کړو، ولی پوره تفصیلي ورنکړو، خو بز فیډ نومې میډیا په خپل آنلاین ویب سایټ د دغې تورونو پوره پلانده خپره کړې وه چې وایي روس له کلونو راهسې د ټرمپ مرسته او ملګرتیا کوي. خو منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړي خبری کانفرنس کې دغه تورونه په سختۍ سره رد کړل.
I saw the information, I read the information outside of that meeting. It's all fake news. It's phony stuff.
زما په فکر دا ډیره غلطه خبره ده چې داسې معلومات په میډیا کې خپریږي. ما په خپل دغه معلومات وکتل، ما د غونډې نه وړاندې د دغه تورونو پوره تفصیل ولوستلو. دغه ټول خبرونه دروغ دي، دغه ټول جالي مواد دي، داسې هیڅ نه دي شوی. د ټرمپ وکیل مایکل کوهن هم خبریالانو ته ویلي په دغه دستاویزاتو کې راټول شوی تورونه بی بنیاد دي او د ټرمپ د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی مواد دي چې د منلو وړ نه دي. خو د ملي استخباراتي ایجنسۍ ډایرکټر جیمس کلیپر په یو بیان کې ویلي استخباراتي ادارو دا فیصله نه ده کړې چې د روس لخوا د تورونو په اړه خواره شوي دغه رپورټونه باوري دي او کنه، او منتخب صدر ډونالډ ټرمپ ته یې تسلي ورکړې دغه رپورټونه استخباراتي ادارو میډیا ته نه دي ورکړي. نوموړي ویلي دا د ذمواري جوړیږي چې پارلیمان ته د روانو حالاتو یو تفصیلي جاج وړاندې کړي کوم چې ملي امنیت اغیزمن کولای شي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا دیوا ریڈیو ایت وی او ای نیوز ڈاٹ کام زمگا ایمیل پتا ودا سی لکی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایت وی او ای نیوز ڈاٹ کام چی دا سی بے لکی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږیز قدرمنو اوریدونکو دا محل ساسو پام راګرځو. د افغانستان څخه راغلی یو راپور ولوري ته چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که مسلمانیتی او دفاعي ځواکونه پر پرمختللی انجینری او په استخباراتي ټکنالوژي سمبال شي کولای شي چې د دې هواد ټوله جغرافیه په خطو غتر خپل امنیتی پوخه خلاندې راولي. د دفاع وزارت افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي څارنې د ریپورت په خبرګون کې ویلي دي چې سره له ستر ګواښونو او ډارینو پوځي تجهیزاتو له کمښت سره بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان د کابل څخه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ځنګړې ډلې یا سیګر په خپل تازه ریپورت کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د خپل هیواد بشپړه ساتنه وکړي. د سیګار د ریپورت پر بنسټ په 2016 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په 3% خاورې حاکمیت درلود او په 2015 میلادي کال کې دغه فیصدي 2.5% ته رسیده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ردمنیش د سیګار ریپورت په غبرګون کې ویلي په افغانستان کې د نړۍ له ترهرګرو سره جګړه روانه ده او دغه محاسبه بدلون راوړي. ردمنیش وویل افغان امنیتي ځواکونه د پرمختللي جنګي وسایلو لکه مخ سره بیا هم په دې توانېدلي چې له هیواد څخه ساتنه وکړي او د وسلوالو طالبانو عمري عملیات له ماتې سره مخامخ کړي. ویان مرستیال زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات او ناټو د افغانستان هوایی ځواک د جګړې په نوي فوځي ټکنالوژۍ د شوي ژمنو له مخې تجهیز او تمویل کړي دغه ځواکونه به وکولی شي چې د افغانستان له ټول حریم او ځمکنۍ بشپړتیا څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. همداراز ردمنیش له کابل څخه د امریکایي پنتون د دوو تښتول شوي استادانو د خپره شوي ویډیو په اړه چې طالبانو یې د برمته کېدو ادعا کړې وویل دغه کسان د افغانستان په قلمرو کې نه ساتل کېږي او د دې وزارت د معلوماتو له مخې په جنوبي ګاونډ د ایران په خاوره کې یرغمل دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د هغه امریکایي او استرالیي وګړي ویډیو خپره کړي چې تښتول شوي کسان پکې د امریکایي پنتون استادان دي او د 2016 میلادي کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د پلازمینې کابل ښار د درلمان له سیمې څخه تښتول شوي وو. همداراز د افغانستان لپاره د بیا رغونې د څار ډلې یا سیګار په داسې حال کې د 2015 کال وروستو څخه تر 2016 کال تر پایه د افغانستان امنیتي ځواکونو له ولکې نه د 9% سیمو د وتلو ریپورټ خپور کړی. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې تېره سې شنبه کابل، کندهار او هلمند د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو شاهد وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د زمونږه دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبان دی اوریدو. پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار د هغه بیان وروستو په پاکستان کې یو تود بحث شروع شوی و چې پکې نوموړي ویلو چې په هیواد کې فرقه ایز تشدد د ترهګرۍ په نسبت هغه شان اثر نه لري او په یو قسم سره یې د فرقه ایز چې کوم انختی دی د هغې دفاع کړې وه. نوموړي ویلي وو چې دا د ډېر وخت راهسې را روانې مسلې دي. خو په پاکستان کې پوځي څېړنکارانو ډیوه رادیو ته ویلي دي چې باید حکومت دغه تګلاره بدله کړي او ریاست او سیاسي ډلې د فرقه ایزه ډلو مرستې پرېږدي، ګینی دا به هیواد ته ډېر بد اثر ورسوي. رپورټ پې د سیمه ندی ریډیو خبریال احسان محمد خان راکمی.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا فرقیز تشدد د ترهګرۍ څخه بیا لستونځه ګڼلو په اړه وینا ورستو چې په یاد شوی وزیر نیوکې هم روانې شوې دي. سړنکاران وایي دا په اوړمړي ځل نه ده چې د حکومت لخوا دا قسمه فرقیز تشدد کوونکو ډلو په اړه کوم نرم فکر څرګندېږي. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا په پاکستان کې د فرقیز ډلو سره د ریاست او ریاستی ادارو د کومک یو اوږد تاریخ پروت دی او هم د دې له وجې په دغه فرقیز تشدد کې د وخت سره سره زیاتوالی راغلی. نوموړي په وینا کچري ریاست د فرقیزو ډلو لار نیولو تګلاره خپله نه کړي نو د دغه تشدد پیښو له وجې به هیواد نور هم د زیانونو سره مخ شي.
آپ نے دیکھا کہ ان کی حمایت ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے ملک کو بڑے سخت نقصانات ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جس کو سوالات اب اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت اور خاص طور سے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کچھ ایسے گروپس کو کی مدد کر رہی ہے جو کہ ملک کے لیے سخت نقصان دہ
دیوائی دا لگ وقت دا سیاسی گٹو دا پارا دگا فرقیزی ڈلو سرا ریاست او یا حکومت لخوا کمک شوے چے دا دی لصوبہ ریاست تا ڈیر زیاد زیانونا رسیدلی او ہم دا غواجہ دا چې وسدا پختنی راوچتیږي چې حکومت او خاص کر د پنجاب حکومت د زنی داسې ډلو مرګتیا کوي چې د هیواد لپاره ډیر زیانمن دي. په پاکستان کې د ریاست لخوا داسې په ګڼ شمیر فرقیزو ډلو قانوني توګه بندیز پر ځای کړی شوی خو دغه غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې د خپلې بیانې سره په بدلو نومونو فعاله لیدل کیږي. د عسکری چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد په وینا فرقیزی ډلو لخوا دغه تشدد او ترهګري یو رنګې ستونزه ده خو نوموړي په وینا د خپلو سیاسي ګټو دپاره ځینې ګوندونه د دغه ډلو ملاتړ کوي.
ګروپونه دي بیا سب ګروپس دي نو دا هماغه د دې کې یو نور چې کوم دهشتګرد دي چې کوم وزیر داخله اشاره کړې وه دا یو شی دی. تاسو په دغه وګورئ کوټه کې وګورئ چې کوم تباهي دي خوره کړې وه هلته د هزارو باندې دومره خو دا نور چې کوم دهشتګرد تنظیمونه چې کوم د پاکستان خلاف لګیا دي هغوی هم دومره د تشدد او همدغه طریقه کار کوي نو ما خو پکې فرق نه ښکاري. دا ټول یو شی دی کوم ګروپونه باندې پابندې لګېدلې دي هغې سره خو هېڅ قسم تعلق نه دی پکار. دا پابندۍ سره پاد لګاو چې هغه حکومت چارواکي ورسره لیدل کتل کوي خلکو چونکہ سیاسی مفاد بھی او دین علاوہ چکم دے دی خطرات ہم بھی ذاتی طور باندے نو دغه و وجوه په وجه باندې چکم دے نو دی وسره تعلق او دغرا تا کو سره کوي.
په پاکستان کې چې د اتیای می لسیزي ورستو په فرقیز نخطو او تشدد کې زیاتواله راغله او هم دغه وخت ورستو د دې ډلو په شان نه یوازې د هیواد دننه د سیاسي ډلو ملاتړ بلکې د بهر هیوادونو څخه د کومک راپورونه هم لیدل شوی. سړنکاران وایي د دا قسمه فرقیز تشدد لوجی نه یوازې په لوی شمیره انساني زیانونه لیدل شوی بلکې د دې سره هیواد په اقتصادي، معاشي، کلتوري او سماجی توګه هم ډیر زیانونه موندلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د دفاع چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوځ پخوانی مشر جنرل ریټایرډ راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د یو کم څلوېښت سنی ملکونو پوځي ائتلاف د مشرۍ په اړه تر اوسه دفاع وزارت ته څه نه دي ویلي. خواجه آصف د سینټ غونډې ته پرون ویلي جنرال راحیل شریف له به د داسې بهرنۍ څوکۍ لپاره د دفاع وزارت نه اجازت اخیستل پکار وي. نور حال په اسلام آباد نادری ریډیو خبريال پیر ولای چارا کبي
د تیر جمعې په ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د راحیل شریف اسلامي هیوادونو د فوزي اتحاد د مشر جوړیدلو پخلی کړی او د هم په ګوته کړی و چې په دې معامله د حکومت خوخه شامل ده ځکه چې راحیل شریف په خپل سر یوازې دا فیصله نشي کولی. خو تیر ورځ د پاکستان سینټ ته په دې معامله خپله وینا کې خواجه آصف د خپل بیان نه پشا شوی دی او د راحیل شریف د فوزي اتحاد جوړیدلو د خبرونو نه لا تعلقي څرګنده کړې ده. هم په دې اړه د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سینټ غونډې تر سویلو نه انکار کړی دی او زیاته کړی ده چې سعودي عرب لخوا تر دې دمه پورې په دې اړه سړوندیز مخې ته نه دی راغلی. دې نړوندې هم د وزیر اعظم د نواز شریف د ویان او د خزانې وفاقي وزیر لخوا د راحیل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړېدلو په معامله متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو. سینټ کې د دفاع وزیر د بیان نه وروسته په شخصي ټلویزیون چینلو د وفاقي وزیر هغه بیان پر لپسې نشر کولی شي کوم کې چې د راحیل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړېدلو پخلی کړی وو. او په دې اړه یو ټلویزیون چینل سره خبرو کې په خپل عکس العمل کې د دفاع وزیر خواجه آصف خپل سپیناوی صدا سے کوي.
ہمیں آفیشلی باضابطہ طور پہ کسی نے اپروچ نہیں کیا، نہ سعودی عربین حکومت نے اپروچ کیا ہے، نہ جنرل رحیل شریف نے اپروچ کیا ہے.
دے وائی چی کلمہ دا خبر کولن پا دے اڑا ما سر کم مستند معلومات نو. اوز دا حکومتی دارون دا تصدیق شده اطلاعاتو پا اساس دا ویما چی دا فوزی اتحاد مشر جوڑی دو لپار راحیل شریف دا حکومت نا انوسی یا دا اعتراض نو لرلو سرٹیفیکیٹ نده غختلی. بلخوا دا پاکستان حکومت مخالف گوندون لخوا دا راحیل شریف دا اسلامی حیوادون دا فوزی اتحاد مشر جوڑی دلو اطلاعات سخ برگون پلی دو کی رازی. او تیر روز په دې اړه د سینټ په غونډه کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې راحیل شریف دغه ذمہواری سمبالولو د وجې د پاکستان خارجه پالیسۍ باندې جوور اثرات غورځېدلی شي، ځکه چې دا یو عام تاثر دی چې د سعودي عرب په مشرۍ دغه اتحاد مقصد په اصل کې د پاکستان یو ګاونډي هیواد ایران په نخښه کول دي. سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې د پاکستان پارلمان د یمن په جګړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې ده، او د زیاته کړې که چېرې ایران هم په راتلونکي وخت کې داسې یو اتحاد جوړ کړي د پاکستان لپاره سخت مشکلات پیدا کېدلی شي. په دې موقع د عوامي نشتل پارټۍ سینیټر الیاس بلور هم د راحیل شریف د فوزي اتحاد جوړېدلو سخت مخالفت وکړ. ڈیو ریڈیو سره خبرو کې الیاس بلور خبرداري ورکوي چې کده دغه فوزي اتحاد مشروالي راحیل شریف ته اوس پارل شو نو پاکستان کې هم د عراق او شام غونټه حالات پیدا کیدلی شي.
امید دار ہے کہ راحیل شریف سے سونا کار کرے دے دے پاکستان کے سونا عزت ہے گٹھلے دے آ بدا جاب بنا علی او چې واخش نو دے پاکستان چې دے پاکستان بد حال بھی پاکستان من دے عراق سیریا او دل تے سونا دیش والا خلق دی او یمن اگر ټول پاکستان تے مرادی پاکستان بتبا سی پاکستان پاتې کیږي بیا نه.
د راحیل شریف د فوزي اتحاد مشر جوړېدو د اطلاعاتو په اړه لا تر اوسه پورې د پاکستان د طاقتور فوج څخه هیڅ خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف جوړ دغه اتحاد د پاکستان په شمول یو کم سلویخ اسلامي هیوادونو باندې ګډ دی، خو ایران او شام په دې اتحاد کې شامل نه دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دے تاسو د ڈی وا راډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو، یو بل راپور چې د بلوچستان څخه راغلی دی هغه تاسو پام راګرځوو چې د بلوچستان کابینه یو تازه پریکړه کړې ده چې داسې یو قانون به جوړوي د کوم تر لاندې چې به د گوادر د خلکو هم سوشل رائټس یعنی ټولنیز حقونه، هم اقتصادي او هم سیاسي حقونه خوندي وي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په خپل راپور کې.
د دغې کمیټې د پرانستې پریکړه د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې وسوه چې د بلوچستان حکومت د گوادر د بندر او له دې سره جوخت د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ له پروژې څخه به د سیمه ییزو خلکو د حقوقو د ژغورنې په لړ کې به قانون به جوړوي. حکومت وی چې په دغه کمیټه کې به د بلوچستان اسمبلی د مخالفه ډله به هم شامل وي. د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ وویل
ان کو پاکستان کے وفاق کے کانسٹیٹیوشنل کانٹیکسٹ میں ہم ایگزامن کریں گے
چې کوم تشویش دی واغه ته به د قانون او د پاکستان د مرکزیت پرونا کې به ورته کتنه کوي او د قانون په توګه باندې څه امکان ولري هغه به کوي. چې چیرې د مرکز رول وي هلته به مرکز، او چې چیرې بیا د صوبې رول وي هلته به صوبه خپل رول لوبوي. د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ وویل چې پارلماني کمیټه به د دوبۍ، هانګ کانګ او د سنگاپور په څیر باندې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري او د گوادر د بندر د پرمختیا په ډګر کې به د ځای خلکو د حقوقو د تحفظ خپل سپارښت به ترتیبوي. د صوبایي حکومت ویان وویل چې د اقتصادي راداري په اړوند باندې د بارني خلکو دلته راتګ لوی چیلنج دی. د ده په خبره چې له د باندې څخه کوم خلک راځي و هغو ته به نور ټول حقوق ورکول کېږي، لاکن دوی به د رایې یعنی د ووټ د کارولو حق به نه لري چې له کوم ځای څخه راغلي وي هلته به دوی خپل ووټ اچولی شي. د صوبایي حکومت ویان وویل که چیرې په دې ترس کې و دوی ته د قانون د ماهرینو اړ نو هغه به هم دوی په دې کې شامل کړي. د چین او د پاکستان ترمنځ د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې د اقتصادي رادارۍ لویه لاره که چیرې پر لویدیځه لاره باندې راشي، بیا به بلوچستان له شمال ختیځ له ژوب څخه بیا به تر سویلي ګوادره پورې ټوله برخه پکې راشي، خو ملتپاله ګوندونه د مرکزي حکومت و نیت ته د شک په سترګه ګوري. دوی اوس هم دا دریز لري چې دا یې د پنجاب په لوري باندې اړولې ده. د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې د عوامي نېشنل پارټي انجینیرز مرکویای
په مغربي روډ باندې دروځو پولیس کار کم چې د بلوچستان یې ساده پر دې باندې د ایمیر کوئی کار نه دی شروع شو او دوی دا د غلط بیانې زده د وفاقي وزیر چې دی هغه غلط بیانې زکاره او دلته مړ وزیر اعلی تم دا وي چې مړ سی پی ایک واړو
جینی بلوچ ملت پالن نه یوازې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري مخالفت کوي، بلکې دوی دا تشویش هم لري چې د پنجاب او د چین یو شمیر وګړي چې دلته راسي د گوادر په شمول یو شمیر سیمې به په لږکیو کې بدلې کړي. صوبایي حکومت د ځایي خلکو د دغه تشویش په رڼا کې دغه پارلماني کمیټه پرانستې ده، لاکن خو د قانون د څانګې ماهرین وایي چې د دې لپاره په قانون کې بدلون ته اړتیا ده. د صوبایي حکومت د سفارشونو او د قانون جوړولو کمیټه قانوني تحفظ نه لري. حمله دغه سبب د بلوچستان اسمبلی هیڅ یو قانون به هم په مرکز کې به اغیز و نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی وری جو ټلویزیون، کوټه.
ار وایس اف امریکا دی وری ریډیو دی د کراچۍ په ګډانی شپ یارد کې چې د ورکمه په خرامسته شو و چې پکې 15 کسان مړ شوي وو. زمونږه په سیمه کې خبريال فضل عزیز د مزدورانو د چارو جنرال سیکرټری سره خبرې ترې کړې دي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوه او په دغه ځای کې څوک کار کوي. یو تفصیلي رپورټ پی د فضل عزیز تاسو ته وړاندې کوو.
د سواد د کابل سیمې سره تعلق لرونکي سپینګرې شپږ شپېته کلن خواریکخ د وهان یوسفزی وایي د 500 کالو راهسي په ګډانی کې د زړو جهازونو ماتولو د کار سره تړلې ده. نو موړې وایي په ګډانی کې پروستوي کې په دوو جهازونو کې اور ځکه ولګېدو چې دغه جهازونه د تیلو او نور موادو نه پاک شوي نو او په کټ کولو یې لاس پورې کړی شو. په کراچۍ پریس کلب کې دی ریډیو سره په خبرو کې د وهان د جهازونو پخوانی او اوسنی حالت په اړه وویل. وړاندې به دوی اول په دوه دریو میاشتو کې جهاز پاک کړو، بیا به چارواکي راغله د کتنې وروستو به د پاکوالي او کټ کولو سند ورکولو، خو اوس مالکان او جمعداران په لږ وخت کې د ډیرو روپو پیدا کولو د پاره جهاز نه پاکوي.
زه د یو جمعدار سره په کار وم، هغه سره زه پور مینم، نو هغه په دې جهاز کې ماته 20 لاکھ روپۍ ملاوي، 20 ورځې کې راوباسه، د 20 ورځو نه سیوا کوي.
نومبر گڈانی کے پیو جہاز کی دا اور لگی دو او 14 لعمل لگ تر لگ شپگ وشواری کخ وجل شوی چی زیاد تر یہ پختانو. دغه پیخ وروستو پیو بل جہاز کی هم اور لگی دلے ولی مرگ جوب لپکی نو اوختی. دو ورځې وړاندې په یو بل جهاز کې د اور لګېدو له امله 15 خواریکخ مړه شوي او د دغو ټولو تعلق د سواد کابل سیمې سره وو. د خواریکخو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم نېشنل ټریډ یونین فیډریشن مرستیال سکتر نصر منصور وایي که د نومبر د پیښې وروسته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د خواریکخو سره شوي ژمنې ترسره شوي وي، نو دغه ډول پیښې به نورې نه رامنځته کېدې. د نومبر د پیښې وروسته خواریکخو ته د تحفظ لپاره څه ورکړی شوي دي؟ سپینګری دوا خان یې په اړه وایي.
جامې اوس موږ له یو ډانګري او ټوپۍ راکړله چې هغه زموږ لپاره یو عذاب دی. هغه سیفتي نه ده، سیفتي نه ده، خو په دې کې موږ د کالټنګ ډیمانډ ورکړو، یو کالټنګ په ګنده جوړ کړو.
شیرین محمد هم د سواد کابل سیمې سره تعلق لري او وایي په ګډانی کې د 15 کالو نخواري مزدوري کوي. نو موړې د خپل سپینګری ملګري سره د ګډانی نه کراچۍ ته د خواریکو د حقوقو د تنظیم لخوا را جوړې خبرې غونډې ته په دې پسې راغلي چې مړه او جوبلو شو خواریکو ته معاوضه ورکړی شي. د نوموړي په وینا دوی سره ژمنه شوی و چې مړ خواریکو ته به 15 لاکھ او جوبل ته 15 لاکھ روپۍ ورکولی شي، خو نه دي ورکړی شوي. شیرین زیاته کړه نه خو په ګډانی کې د اوبو انتظام شته، نه د روغتون او نه د حفاظت د پاره څه خاص یا نوي ګامونه پورته کړی شوي دي. د نصر منصور په وینا په ګډانی کې د اتو نه تر دولسو زرو پورې خواري کښ کار کوي. د کومې بدې پیښې رامنځته کېدو وروسته د پنځلسو ورځو دپاره اډه بنده شي او دا د خواري کښو معاشي قتل عام دی. نصر منصور په ګډانی کې د رامنځته کېدونکو پیښو ذمواري په څو کسان ور اړوي. هغه وایي مالکانو، ټیکدارانو، انتظامیې، پولیس او د مزدورانو صوبایي محکمې یو اتحاد جوړ کړی او خواري کښ پکې وژني.
एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और लेबर डिपार्टमेंट इन सबका एक होली अलायंस है, वो जिसको चाहे मार दें।
هغه ویل د بلوچستان صوبایي حکومت د نومبر د پیښې پلټنیز راپور ښکار نکړو او های کورټ یوازې د معاوضې ورکولو امر وکړو. هغه زیاته کړه د معاوضې ورکولو په ځای د انسانانو بچکول پکار دي او عدالتونه باید د انسانانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. نصر منصور په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې د اندېښنه هم څرګنده کړه چې په ګډانی کې د جهازونو ماتولو د اډې سره څنګ ته نږدې هبکو پاور پلانټ دی او چینیان هلته د کویلي انرژي پلانټ جوړوي. نو موړی ویل هغه ګڼي چې په پټه د ګډانی د ځمکې اخیستو دپاره هلته پلانونه جوړیږي او دغه حادثې پکې رامنځته شوې او څو څو ورځې ګډانی بند کړی شو. د خواري کښو د حقونو دپاره کارکوونکي مشر وویل په ګډانی کې یوازې 2000 خواري کښ کار نه کوي، بلکې په دوی پسې د لاکونو په شمېره کې د اوسپنې د صنعت سره اړوند مزدوران تړلي دي. که ګډانی بندیږي په لاکونو خواري کښ به بې روزګاره شي. فضل عزیز.